سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونې ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکو نن ویل چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی په غوته سورینو کې چې طالبان خبر کړی دی لیدل کېږي چې چین نوی سفیر جی واشنگ خپل باورلیک د طالبان رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون ته سپاري پارک نن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم هم نیول شوی و چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره له نږدې اړیکې پالې او سفارت هم په کابل کې پرانیستی دی سره له دې چې چین خپل نوی سفیر د ځانګړو تشریفاتو له مخې په کابل کې معرفي کړی دی د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي په افغانستان کې د ایش خراسان څنګه د اندېښنه څرګنده کړه ټامس پرون په واشنگټن ډي سي کې د سټمسن پاترنیز مرکز کې ویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف زده شوی افغانستان یو ځل بیا له هغو ډلو په پټنځای بدل نه شو چې پر متحده ایالاتونو متحدانو یې د برید نیت لري ښاغلی اوس زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د ایش خراسان څنګه پر ضد د طالبان مبارزه بریالۍ وه او د ایش لږ تر لږه حتی هغه مهم غړي یې وژلي دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو باندې کار کوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریکي طالبان یا ټي ټي پي ته اندېښنه څرګنده کړې ده ویلې دي چې دا سیمې ته تر ټولو خطرناکه ډله ده او په ځانګړي ډول په پاکستان کې په وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ ایراني رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې راپور کړی دی چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علي خان دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبرې وکړې د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیلې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرو د مابه په سیمه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي بلور ته اسف علي خان دورانی وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري د شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع به وکړي د پدې برخه کې څه شرط او قید وړاندې نه کړه کیم جون اون د خبري پروګرام د روسیې برید ته په اشاره سره نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړي کیم جون اون پرون روسیې ته تللی و واشنگټن اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعت وروسته تر دې وکړه چې د جنوبي کوریا د چرواکو په وینا پینګیانګ د سمندر لور ته دوه بالستیک توغندي وغوښتل او اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین د اروپایي پارلمان ته ویل اروپایي کمیسیون په اوکراین کې ډوالو ته د موقت خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي هغه اوکراینان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د کډوالو لوګدې پروسې استثنا دي د کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمنې کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي د زده کړو زمینه ورته برابرېږي او کورونه هم ورکول کیږي د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په بیلابیل هیوادونو کې پناه اخیستې ده تاسو خبرونه واوریدل نو وړاندې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د ایش خراسان څنګه یو جدي ګواښ بللې دی او خو ویلې دي چې طالبانو د دغې ډلې وړتیاوې کمزوري کړې دي په دې اړه به وړاندې درته جزئیات ولرو په دې موضوع به هم تم شو چې په تېرو څو ورځو کې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې بنده وه خو افغان سوداګر شکایت کوي چې څباندې دیرش میلیونه ډالرې بالونو ته سیانه اوخته دی همدارنګه د غیلار له بندیدو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پروسه هم تیزه شوې ده کندهار ته به ورشو چې په لومړي ځل رومیانو څخه د رب جوړولو فابریکه پکې جوړه شوې ده
تمرات او بو رومیان راچو د ماشین په واسطه د بوز رومیان ترازی اته په فواری چلانه دي فواری
د چیه دغه فابریکا په کال کې د څومره دروب جوړولو ورته لري په دې اړه به درته روسه تفصیل درکړو او دا به هم را سره واوري چې په لیبیا کې د سیلون لامل دا ویرشته ده چې تلفات تر 500 واوري په مطالعه هم شته ملتي هم خوړه
در ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ادایش خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بولي خو یې طالبانو یې وړتیا به کمزوري کړې دي. ټام ویس چې پرونی د سټیمسون مطالعاتي مرکز کې وینا کوله د دایش په وړاندې د طالبانو مبارزه جدي وبلله او زیاته کړه تیرو دوو کلونو کې طالبانو د دایش اته قومندانان وژلي او تر خوا یې په افغانانو د دې ډلې بریدونه هم کم شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د طالبانو لپاره د نړیواله ټولنې وړاندې شوي شرایط مهم بللي دي او د طالبان لخوا یې عملي کېدل مهم بولي. روسیا د امید صحنمال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغانستان اوسمهال د اقتصادي بحران او له بشري حقونو د سرغړونو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخ دی، خو په دې هیواد کې د متحده ایالاتو تر ټولو لویه اندېښنه د داعش خراسان څانګې شتون او فعالیت دی. خو سټیمسون مطالعاتي مرکز کې د خبرو پر مهال ټام ویسټ دا هم وویل چې طالبانو تیرو دوو کلونو کې د داعش خراسان ډلې اته قومندانان وژلي او توانېدلي چې د دوی وړتیا کمزوري کړي.
نه غواړم په دې اړه ډېر تم شم، خو لکه وړاندې مې چې وویل موږ د دې ډلې په اړه ډېر اندېښمن یو، ځکه دا ډله په ښکاره ډول د بهرنیو بریدونو اراده لري، مګر د دوی پر ضد طالبان هم بریالي وو او د دوی وړتیا یې د پام وړ کمزوري کړې ده.
ویل د داعش ډلې خراسان څانګې د ځپلو ګټه افغانانو ته هم رسېدلې او د تیر کال په پرتله یې بریدونه راکم شوي دي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو دا خبره کړې ده چې دوی توانېدلې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه وځپي، خو له دې ټولو سره سره وروستیو دوو کلونو کې داعش ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي وژلي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکو ته هم اشاره کړې او وی ویل نشي تاییدولی چې افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې ټي ټي پی سره مرسته کوي، خو دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له یو بل سره ملګري دي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په ضد وکاروي، خو دا یادونه ده چې دوی دوه ځلې د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی. سټیمسون مطالعاتي مرکز کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه هم له ټام ویسټ وپوښتل شول، خو هغه یې په ځواب کې وویل تر هغه چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په برخه کې خپلې ژمنې نوې عملي کړي، نړیواله ټولنه به یې ونه مني. خو د طالبانو حکومت بیا دا د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اجازه نه ورکوي چې نړیوال پکې لاسوهنه وکړي. وقت د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دوحه کې څو ځلې له طالب چارواکو سره ځانګړي غونډې هم کړي، خو د وضعیت د بدلون په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د وړاندیز شوي شرایطو د عملي کېدو په برخه کې کوم روښانه بدلون نه دی لیدل شوی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تېرې یوه اونۍ کې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې دېرش میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تازه میوو او سبزیانو د سوداګرۍ ټولنه وایي دغه زیان هغو سوداګرو ته اوښتی دی چې سبزي او میوې د پاکستان او هندوستان بازارونو ته صادرولي. بلخوا د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي لا هم د تورخم دروازه تړلې ده او د خلاصون لپاره یې ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. خطر پردیس نه جو زیات اورو.
د اتو ورځو په تېرېدو سره لا هم د تورخم دروازه تړلې ده. په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو د سوداګرۍ ټولنه وایي په یاده موده کې زیات شمیر افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د دې ټولنې د عمل پلاوي مشر حاجي امید حیدري د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دواړو خواوو کې د ولاړو لاریو ډیره برخه تازه میوه او سبزی دي چې ټول خراب شوي دي. ښاغلی حیدري وایي د تورخم دروازې د خلاصون لپاره باید جدي هڅې وشي.
مونږ په هر بار د پاکستان غوښتل یو چې دغه سیاسي چلند باید اقتصادي چلند سره یو ځای نشي، چې دا بیل شي او دغه تجارت زیانمن نشي. زمونږ تجارت او پاکستان تجارت په دې دوارو په زیانمن دي. تقریبا تاسو درته وایم چې تقریبا تر هماغه وخت چې لار بند شو تقریبا تر دېرش میلیونه پورې ډالر زمونږ تجارت زیانمن شوي دي، ځکه چې دغه موټرونه چې بار شوي پاکستان بازار او انډیا بازار ته بار شوي.
تورخم دروازه تیرونی د چهار شنبې پورس هغه محل د پاکستان حکومت لولوري وټړل شو چې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د طالبانو لخوا د وی پوخانی امنیتی پوسټ دی بیا رغولو پر سر نخته وشو.
درمیان تجارت ما په دغه زمونږ حال تاسو په خپل سترګو ګورئ نو
دغه ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خپره شوې او افغان سوداګر د خپلو مالونو د لمنځتلو خبره کوي. نوموړی وایي پنځه موټر رومیانې په تیرو اتو ورځو کې خوسا شوي او پاتې نورې هم د خرابېدو په حال کې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره دواړو خواوو ته نږدې 15,000 باروړونکي موټر ولاړ دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو عامر قریشي بدلون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لارې د خلاصون لپاره دواړو خواوو خپلې اندېښنې له یو بل سره شریکې کړې دي.
تر اوسه پورې هماغه لومړی مذاکرات وسول په تورخم کې مونږ د کمیسار په مشرۍ باندې هغه لوري د پاکستاني شمیر چارواکي وو نظرونه تبادله سول ستونزې غوښتنې یو د بل واورېدل شوې. بیا هغې نه وروسته بیا داسې ناسته نه ده شوې. سفارتي ناستې کېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلته له یو شمېر چارواکو سره ویني.
د قریشي بدلون په خبره هڅه کېږي چې دغه لاره ژر تر ژره پرانستل شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت ناوخت د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د یو شت ورځو لپاره تړل شوې وه.
و موریدل چې په تیرې اونۍ کې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې 30 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. بل پلو بیا په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو له لورې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال یو مدافع وکیل مونږی کړ ازادي راډیو ته ویل چې د روان سپتمبر میاشتې له 9 نیټې د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولی دي. هغه لیکه کړ وایي په دوی کې ډېر هغه افغانان شامل دي چې له 1990 کلونو راهیسې په کراچۍ کې اوسېږي او دغلته د اوسېدو قانوني اسناد هم لري. تفصیل د اکرام په دې راپور کې.
په پاکستان او ترکیه کې د هغه هیوادونو د پولیسو له لوري د افغان کډوالو نیول او بیرته افغانستان ته استول خای هغه افغانانو ته چې لا لوړاندې په یادو هیوادونو کې لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي نوې سرخوږیوي. په پاکستان کې وروسته له هغې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د دغه هیواد سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له یوه خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل منځه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو ډېرې هغه افغانان نیولې چې د دې هیواد له لوري ورته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم ورکول شوي. د اغلی کاکړ په خبره د روان سپتمبر له 9 د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولي او په دې کې داسې افغانان هم شته چې له 1990 کلونو راهیسې دغلته اوسېږي. نوموړي د دې ترڅنګ پر خپل ټویټر یا اوسنی ایکس شبکې لیکلي د افغان کډوالو ډلهیز نیول د دوی د نژادي پیژندګلوۍ پر بنسټ دي. هغې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. اغلی کاکړ پر خپل ایکس شبکه د محمد هاشم په نوم د یو افغان کډوال ویډیو هم خپره کړی چې په کیات افغان کډوال ادعا کړی چې د په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري، خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او د ناقانونه کډوال په توری نیولې دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي ورلمخه لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ ول، خو د پولیسو له لوري د نیولو د لړۍ تیزولو ورته نوې اندېښنې پیدا کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال سید ولی ازادي راډیو ته وویل
دا د هغه افغانان چې طالبانو له ویرې څخه پاکستان ته راغلي یا تښتېدلي دي او دوی وار نه مخه له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا بله لویه غټه ستونزه ده چې دا به ډیره سخته ټولو افغان کډوالو ته تمامه شي.
په پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د یوې پوستې په سر تر رامنځته شوې وسلوالې نښتې وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه او لا هم نه ده پرانستل شوې. په همدې حال کې د ترکیې انادولو خبري اژانس خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو د ترکیې په چنار کلا سیمه کې 13 افغانان او په ادرینه ولایت کې د افغانانو په ګډون 22 نور ناقانونه کډوال هم نیولي، خو د نیول شوی افغانانو شمیر پکې دقیق شوی نه دی. د نیول شوی کډوالو د برخلیک په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی، خو ترکیه په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې. په ترکیه کې یو افغان کډوال وحید ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې له خپلو کارځایونو بهر نشي وتلی.
په
ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی، ټول نیسي او افغانستان ته ډیپورټ کوي. هغه نیول شوي کډوال چې خپله ډیپورټي نه لاسلیک کوي دوی یې نیسي او ته یا نه میاشتې په سربندو کمپونو کې ساتي او له هغې وروسته یې بیا ډیپورټ کوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې د روان میلادي کال راهیسې د ترکیې پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 4000 ډیر افغانان نیولي او بیرته یې افغانستان ته استولي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په ختیځ کې کونړ ته باور شو ده. کونړ د سړکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د څکلو پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کونړ سړکانو ولسوالۍ د مرکز ناوي او نورو کلي اوسېدونکي وایي د څکلو پاک اوبو په خاطرې چې په خاکو میڅاګانې وستلې وي ډېرې وچې شوي او دوی مشکلاتو سره مخ کړي دي. د سړکانو قومي مشر حاجي جمعه خان د څکلو پاک اوبو د نشتون له امله د ورپې خستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وخت کې، او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتې وچکالي ده، پیشې نشته دی او د ساحې ټولې وچکالۍ کې دغه دی کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
د ځایي اوسېدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویالو او لښتې اوبه وچې شوي او دوی اړ دي چې له ډېرو ستړیاو ګاللو وروسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څښلو اوبه راوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو غم وخوري او ولسونه له اوسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څښلو اوبو د نشتون خبره شریکه کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل.
مونږ زیات کوشش په دې کې دی چې خلکو ته پاکې او صحیح اوبه ورسو. په دې مرکز کې په اطرافو او ولسوالو کې مونږ خپل ترتیبونه نیولي دي او پلانونه هم بسته کړي دي انشاءالله د وزارت سره او د موسساتو سره.
سرکانو ولسوالی د کونړ سین خوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخا به په دغو غرونو زیاتې واورې ورېدلې او تر ډېرو وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خوړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو، خو له تېرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالیو له امله د واورو اورښت کم شوی، خوړونه چینی او څاګانې وچې شوي، د سیند اوبه د پخوانیو ویالو او سربندونو ټیټې شوي چې په وجه ځایي اوسېدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
اوس به لیبیا ته ورشو. په لیبیا کې د سیلون له امله دا ویره شته چې تلفات تر 5000 واوړي. تفصیل له احمد چیبر نورو.
د لیبیا په هغه ښار کې چې سیلابونو د اوبو بندونه مات کړي دي نن تر 2000 ډیر جسدونه موندل شوي دي. اسوشیټډ پرس اژانس ته چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا اندېښنه شته چې د دې سیلونو تلفات تر 500 واوړي. د درنښت ساحلي ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا سیلونو ودانیو ته هم سخت زیان اړولی دی او لږ تر لږه 1500 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په باور دومره زیان اوښتی دی چې زیانمنو ته تقریبا د بشري مرستو رسول ناممکن کړی دی. په مدیترانه کې طوفان د لیبیا اکثرو ختیځو ښارونو ته زیان اړولی دی، خو تر ټولو ډیر د درنه ښار ځپل شوی دی. کله چې د یکشنبې په شپه د سیمې خلکو په ساحل کې طوفان ته پام شو دوی وویل چې د بندونو د ماتېدو لوی شغونه یې واورېدل. د لیبیا د ختیځې برخې د روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل وویل چې تر نن سهاره تر 2000 ډیر جسدونه راغونډ کړي دي چې تر نیمایي زیاتې په ډلیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. عبدالجلیل زیاته کړه چې د ژغورونکو ډلې شپه ورځ کار کوي چې نور مړي چې تر ړنګو شویو ځایونو لاندې پاتې دي پیدا کړي او یو شمېر مړي یې له سیند را ایستلي دي. لیبیا د سیالو ډلو ترمنځ ویشل شوې ده. یو حکومت د دې هیواد په ختیځ کې او بلې په لویدیځ کې فعال دی چې له دې امله په تیرو څو کلونو کې زیربناو ته پاملرنه نه ده شوې. د سیلونو له کبله درنته اکثر غځېدلې لارې هم زیانمنې شوې دي. دغه ښار ته له وو غځېدلو لارو څخه اوس یوازې دوې لارې پاتې دي. د ښار په منځ کې هغه پل چې ختیځ او لویدیځه خوا سره وصلوي هغه هم ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا دغو زیانونو د دوی بشري مرستې او د نړیوالو ژغورونکو ډلو هڅې اغېزمنې کړې دي. اسوسییټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې په سیمه کې د بیړنیو چارو ادارې پوځیان، حکومتي مامورین، عوام خلک په ړنګو شویو سیمو کې په کیندنو بوخت دي چې جسدونه ترلاسه کړي. حکومت له هلیکوپترو او کښتیو نه هم استفاده کوي چې له سیند جسدونه بهر کړي. د لیبیا ګاونډیو مصر، الجزایر، تونس همداراز ترکیه او متحد عرب اماراتو لیبیا ته د ژغورونکو ډلې او بشري مرستې استولې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل چې لیبیا ته به بیړنۍ مرسته د مرستندوی سازمانونو، لیبیایي چارواکو او ملګرو ملتو په همغږۍ واستوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي د ښار د ښکلا جوړتیا او سمسورتیا لپاره نوي پلانونه عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی کابل کندهار پر لویه لار بلخ دروازې ته څیرمه نماز څلور لارۍ. دلته د لویې لارې د موټرو تر څنګ د ښار واړه موټران هم یوې بلې خوا ته تیریږي. دلته یو شمېر رنګمالانو مولونه وهلي او د څلور لارې په رنګولو بوختي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي د دغه ښار د ښکلا، د جوړتیا او سمسورتیا لپاره یې نوي پلانونه په عملي کېدو دي. دوی وایي د ښار د بېلابېلو برخو رغولو، رنګولو او پاکولو تر څنګ د دې ښار جادې او چوکونه هم په چټکتیا سره په ښایسته ډول رنګول کېږي چې په دې سره به یو خوا د ښار ښکلا څو چنده زیاتوي، بلخوا د چوکونو او ورته ځایونو د تخریب مخه هم نیول کېږي. د ښاروالۍ ریاست د مطبوعاتو مسؤول عبدالولي جلالزی وایي د څلور لارو د لا شایست، ښکلا او د ښاري ښکلا لپاره د کال په پیل کې د ښار د نورو برخو تر څنګ په څلور لارو ګلان هم کرل سوي وو، خو اوس مو د څلور لارو د رنګولو او جوړولو کار نه پیل کړی دی.
اول دین محدف یوازې دا چې دغه د چوکو دغس تخریب هم نشي او ښاري ښکلا هم ورسره رامنځته شي. او دارنګه موږ د ښاروالۍ له طرفه یو دوه چوکونه نور هم په نظر کې نیول سوي. نیولې د چغه یو د کرباغ لاړې سره ده او یو د کندهار زړه ډسې د دغه چوک سبا افتتاح کوو. یوازې هدف دا دسې دغه تخریب مخیم ونیول شي او ښاري ښکلا هم ورسره رامنځته شي.
که یوې خواته د غزنی ښاروالۍ د څلور لارو د رنګولو او تازه کولو په مخه کار پیل کړی دی، نو بلې خواته د غزنی ګڼو اوسېدونکي وایي ښاروالۍ د څلور لارو تر څنګ ښاري ښکلا، د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو پاکوالي، ښکلا او ساتنې ته هم کار وکړي او خلک هم مسؤلیت لري چې پاکوالی او ښاري ښکلا مراعت کړي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ښاروالۍ چې د چوکونو رنګامیزي په نظر کې نیول، د دې ترڅنګ باید کوشش دا هم وکړي چې هغه پارکونه چې اوس له تخریبه بیا هم له وچېدا سره مخ دي، کوشش دي وکړي چې هغه ته هم پاملرنه زیاته واړوي. دا کوم پیاده روانو چې دي باید په دې کې هم هغه خپله هڅې وکړي تر څو دغه هم له تخریب څخه وژغورل شي. د خلکو هم مسؤلیت ده تر څو د چوکونو، د پارکونو په ټوله کې هغه د ښار نشنۍ هغه نزاکتونه باید په نظر کې ونیسي.
غزنی په دا وروستیو کې تر سختې جګړې را تیر سوی ښار دی چې په 1990 کال کې یې د سختې جګړې له امله تقریبا څه برخې نړېدلې، سوځېدلې او خرابې سوې وې.
و موریدل چې په غزنی کې د ښار د ښکلا او سمسورتیا لپاره ځینې نوي پلانونه عملي کیږي. بلخوا بیا په کندهار کې د لومړي ځل لپاره له رومیانو څخه د رب جوړولې یو فابریکه جوړه شوې ده. دا چې په دې فابریکه کې د ورځې څومره رومیان پروسس کیږي په دې اړه درته راپور لرو. له دې راپور وروسته ستاسو پیغامونه درته لرو او بیا په دویمه نیمه کې درته د سپورت له ډګره پروګرام لرو. اورېدل سره مه هېروئ.
کندهار کې د ایبک په نوم د رومیانو څخه د روب جوړولو فابریکه دلته د کندهار، هلمند او فراه ولایتونو راوړل سوي رومیان پروسس کیږي، روب ترې جوړیږي او تر بستهبندۍ وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
زما نوم صابر احمد دی. دلته موږ دلته اوبو رومیان راچو، د ماشین په واسطه د اوبو سره رومیان ته راځي. هلته مې فوارې چلانې دي، فوارې د دوو فوارو سره راوځي، بیا رومیان راوځي. بیا دلته مې ماشین ځل د ماشینه ده، د ماشینه ته مې د مکو بېلران ته اچوو، چې بېلران ته مو واچول چې وخت ما ناشو بیا د پېکو وپسې سپیراتی بیت بیت توه.
زمانم نیم فلادی. دا رو بالت اول پرتانکان کو پخیجه بیا ورستا د بیان تو ویجه د پنځوش لیکو د پاره بدات نل کرا چیجه او ورستا بیا راس پردا غلار لار باندې داس دې بیا ورستا پسکیجه نو بیا مراته وډو.
دا فابریکا څو میاشتې وړاندې د څه کم شپږ میلیونه ډالرو په لګښت په لومړي ځل کندهار کې جوړه سوې، چې هره ورځ د 350 ټنه رومیانو د پروسس ظرفیت لري، خو د مسؤلینو په وینا د اوس لپاره 100 ټنه رومیان پروسس کوي. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد صافی وایي دوی د روب جوړولو سره سره لوبیا او نخود هم بستهبندي کوي او خپل تولیدات دا مهال په کور دننه ولایتونو ته استوي، خو پلان لري چې په راتلونکي کې بهر ته هم صادر کړي.
دا درې بخش دي، یو بخش د رومیانو د روب بخش دی، یو بخش د رومیانو د روب پیکینګ یا بسته‌بندی ده، او دریم بخش دی هغه د لوبیا او نخود او کنسروا د جې پیکینګ یا د جې پروسس دی. دا هم موږ جوړو په دې کې تقریبا موږ د شپږ میلیونه څخه څه کم شپږ میلیونه ډالر څخه څه کم سرمایه ګذاري کړې ده. رومیان تقریبا موږ په اول سر کې چې رومیان کار شروع کړي، د روبو کار مو شروع کړي د فراه، هلمند او کندهار.
په دغه فابریکه کې دا مهال 50 تنه په مستقیم ډول کار کوي، خو لسګونه نورو کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره ده. د رومیانو د زیاتو حاصلاتو سړو خونو او بهر ته د نه صادرېدو له کبله هر کال د سویلي افزې د کروندګرو زرګونه ټنه رومیان په کمه بیه پلورل کیږي او حتی زیاته برخه یې خرابیږي هم، چې د کروندګرو په وینا دغه ډول فابریکې د دوی د حاصلاتو په پلور کې زیاته مرسته کولای سي. د جړې ولسوالۍ کروندګر سي چا هر ورځ د خپلو حاصلاتو درې سوه منه رومیان دغه فابریکې ته راوړي، چې د ده په خبره مخکې به هر کال د حاصلاتو زیاته برخه خرابېدل.
نوم یې سید شاه دی، جړې ولسوالۍ د نرکاري سمې روبۍ راوړي. موږ د رومۍ د نرکاري د جړې ولسوالۍ سره راوړو، درې خورواره درې نیم خورواره زه راوړم. دغه ته کارخانې ته موږ دلته خرڅو په بره قیمت راخلي، د مخو بیا ځای سو تاواني به سو په نیم قیمت پر سر اوس موږ ډېر خوشحاله د کارخانه موږ سره اسانتیا ده، چې بس په سم قیمت رسه غواړي. موږ خوشحاله ډېر چې بله کارخانه جوړ شي، موږ ته دغه اسانتیا جوړ، موږ به دغه کښت کروندا به ډېر خوشحاله د تاریخ کې جسه خلاص او دغه متره واوړو، موږ به ډېر خوشحاله.
د طالبانو د حکومت لخوا پر کوکنارو تر بندیز وروسته یو شمیر کروندګرو بدلی کښتونو ته مخه کړي او دوی غواړي چې حاصلات ته سړې خونې جوړي او مناسب بازار پیدا شي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسله سلام. زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
زده رادیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تباه دي، د 400 کال نه راپه دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته، بچو مشر وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، ناخره غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اسره نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. جورنالستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسی کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده